سلام ستړي مشه د شپې نه به جدي تاسو مخه کله زده رادیو ناوړي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نو ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د غرزول شوي چې وروستي سیلابونو د لغمان په مرکز محترلم او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. له 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغې چارواکي په خبره د اوربند لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړې. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د صفای پازداران د غړي شهرام پور سفید نیول یا محکومېدلو سبب شي، تر 20 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې. دا د صفای پازداران غړی شهرام 2 کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د صفای پازداران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیلو په لبنان کې د یو شروزینو اوربند لپاره د خپلو متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پېژندل کېږي تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړې کړې. د اسرائیلو روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان وژل او دې ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول. د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ کې نن سهار سیلابون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په دغه سیلابونو کې درې تنه خپل ژوند بایللی، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي ولسخان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي.
د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم گلی و هم سیلاب و کرنی زمک هم تقریبا نسی یو نیم سر 200 جریب کوری خراپا کلی دا اتیا کورا پا یو جای که و یو دست پینجلس کورا بل جای که و یو واتو کورا بل جای که و دا خم خراپا شوی دی مچا بابا افتدائی خونزه دی دا خیمی پا کیوی طولو کیو بنا نووتی کتابون هم خراپ شوی و عرصی خراپ
د خیوی ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، ګلۍ او سیلابونه راوتلي چې ساری نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نه. مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا موږ د کونړ له غازی آباد ورونه شپېتاویا کور واغې مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کس په هغه ځای کې مړه او 3 کسانو ورسته مړه شوي. په هغه کې دوه ورونه دي چې ډېر خیستاله کانو هغه شهید شوی دی. یو سپینګری او یو زنانه وه شپېتاویا او کسانو پورې د خیوې ولسوالۍ موږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې لاره بنده ده، اوبو ډنډونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پورې تړلی باختر اژانس د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د خیوې ولسوالۍ اړوند د کنډۍ، غازی آباد، جنت خان، قلټک، سلامپور او یو شمیر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. دوی بیا وایي سیلابونو درې تنه وژلي، شلې ټپیان کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوی چې د وژل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قوله وړاندې لیکلي چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلي او لا هم یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې و چې وايي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکاره او بېوسلۍ شکایت کوي، وايي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 130 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېښت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیون خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیون ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعت
نن دا سپتمبر 20 ماده سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتګ قوانین سخت کړي نه دي، خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانې د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم کړی د خپل کور ترڅنګ پارک ته لتلو هم مانه ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنه یو دی هواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړي توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې پنخه کول، او همدارنګ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودې جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوبه کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپل په واک دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوري یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخواله خلیلی کلی دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخواله زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت ښه نه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک له کبله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه په اوسني حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست کې بنهوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یو بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا همغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپل لاسته راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیانو له خلکو سره چلند له دې سره ډیر په تضاد کې دی.
خېلی در تضاد هست په یوه مورید.
د بامیانو یوې بلې اوسیدونکې مېرمنې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی حکومتي کې فعلا د افغانستان حاکم است.
د افغانستان اوسنی حکومت پر ښځو ماتیتونه ډیر کړي چې وراس تر بلې مونږ ته شرایط سختيږي، زمونږ حقوق تر پخو لاندې شوي دي، او طالبان په اوسنی شرایطو کې واضح بهرنی سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منل شوې دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتک او حتی زمونږ پر غږ هم دلته بندیز لګیدل دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډیری بهرني سیلانیان چې ډیری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغو ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخواني جمهوریت نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ډیری د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي، دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیزه درلودلې شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، دا وایي سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنۍ تورستی